باز خواهد شد که اسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
ډیره مننه مرزبان صاحب، په دې یو ساعت کې ته همرا سره شریکې، ځکه چې د دې خپرونې نیم ساعت میکروفون ستاسو خپرونې ته ځانګړی شوی دی. اته بجې شوې، د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورې چې د فراه والی وی په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ چې مهم سرټکو ته. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته شي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منځته شي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون پارک کې د ښځو، رسنیو، مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسي جرګې د برخلیک په اړه بلل شوې وه، چې قانوني موده یو اونۍ وروسته، یعنی د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. درک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبرې وسوې. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې.
زموږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زموږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده تر اوسه پورې. دا داسې د زموږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وایي د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل شوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغه جګړو کې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسیدلي دي. د هلمند چارواکي وایي په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په بریډ کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. چارواکي وایي وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت بریډ وکړ، چې د څو ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سوه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره دغه پېښه په جدیت سره تعقیبوي. عمر ځواکوی فکر نه کوي چې په دې حمله کې د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال شوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو، انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځشنبه په ورځ د نامعلوم دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې وزارت دا ځل غواړي د مازف سوي هیئت په مرسته دغه پېښه په جدیت سره وڅېړي او علت یې معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغی چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د شخورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اژانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته تر شخورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په نیت د ترکیه له خاورې تیریږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدله روحاني د غرض ویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولوژي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید سوې او د روانې میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځندنې سوی دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځې اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام کړي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کېږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قمندان د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیح ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم دا چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې 8 نورو تورونو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختریزو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیه مشر وسوه. د خلکو پاریدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او 4 کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 8 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د فراه والی وای په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالا بلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فراه رود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمېر سیمه ییز پولیس له کاره ایستل شوې دي.
پنځاویا کسو خپل سلاوي راوستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومان د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنوی پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزش په کمیدو اندیشنه شي.
آزاد بازار د چکمې پیسې خرڅول هغه ستا ډیره راکمه شوې ده. د 80 میلیون ډالر نه تقریبا 15 میلیون ته دیافتي فلوی خون کراغلی.
د دې او زینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتي مرجوب لري او ځانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال په کې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده، بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سته او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ خري د مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سته انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه ولی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل سوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره له سوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډک سې ته دلته توپونه ورای بتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فرا یو ولسوالۍ ده، پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت دولتي چې رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه، خو د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو راپه دېخوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل د وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي. او د حکومت بیا مشخصا د امنیه قمندانۍ د نه هیمایی او نه پشتیبانی د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته یې تسلیم کړې.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېره ورځ کړه چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښې، هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید زموږ د فرا فرارود سړک لپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو به د فرا ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې د سیمه ایز پولیس د کورونا چارو وزارت د تشکیلات له مخې کم شوی دی. دا په خبره 50 تنه د بلابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فرا بلی ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی، ځکه په بلابلوک ولسوالۍ کې اوس عملاً تر ضرورتونو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه ځای امنیت به خراب نشي.
نظر
به تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلې، دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنسک سیمه کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپلې وسلې پر مځکه شوی. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي، د مشرقي زون، د جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون ولرو، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک او دغه تعهد ترلاسه کړو، څنګه روانه چې دغه ناامنه منطقو کې امن راشي.
ښاغلی احمدزی وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده، اووه سوه قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي کې هم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال ویلي وو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوال مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دې په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړې وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نشي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو دې ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوی دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړې دي.
مرکزي بانک ټول ځان د پخ اخلاص نه همدا ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلې، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدل ډېر کم چانس دی. مرکزي بانک په دغه وروستیو وختو کې خپل هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د اتیا میلیونه سل میلیونه ډالر نه تقریبا پنځه دېرش میلیونه ته د هفتې څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باس په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو رو پتیرا د ډالر په وړاندې د افغانیو د بای د لوېدو مسله یاد ویچې لڅونه یو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې شپېته افغانۍ کېږي چې دا پتیرو څو کلونو کې د ډالرو د بای به ساري لوړېدل خي. اخو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بای پر لوېدو کې لوی لاس لرلای دی. د افغانستان بانک یو مخکنی چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته ویل چې بازار ته د پیسو د وستلو او خمو مدیریت او هم د صادر صادراتو د زیاتوالي لپاره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړل دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه کوم وتوانیږي هغه باند واخلي، کثر د بودیجېم د ډالر تمویل کې په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کیږي. دا تر یو کوټه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانیږي خپل صادراتو کچه تر هغه اندازې لوړ کړي چې دوی وتوانیږي چې دا نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زمونږ لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالی وزیر سره یو ځای دغه بانک سرپرست هم ولسی جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمیدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډیرو نورو اسعارو هم د ډالر په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډیرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسأله تر یوه حده هواره کړې ده. دا له معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې ترڅنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپل هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دی اور بند وشي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لري؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندې کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخې کارګر ماشومان ویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته زوريږي.
نوم یې جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جوند د لسمیت ماشومان پوړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لوخان منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومان اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منه دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانیدلې چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه لکاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکو. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع موږ ته نشه غوښتلې. بیکاره بیکاري د وسایل کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیر نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یو نوی ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
کچېری دوی یتیم ماشومان یا به سرپرست وي، خو د کار او ټولنیز چارو وزارت او ژوندونه یا پروژګا لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې الته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نخلا شوی، د ترافیک نخلا شوی، کورنۍ سره مدغم شوی دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې کده دوی وضعیت له خکېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو سرګندونو سره په لوی ښارونو کې ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټول ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي ترڅو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر د ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی زوريږي او لکم کې عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمر د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وی د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکو برېښنا د برخې رئیس وویل چې لدې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی ل لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پرس په همدې هدف دی او دوه ورځنی ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال ویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکو انرژي کې د خندونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سوال مرزي ورزي مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې به تچي او به ساري دي، او نن د نوي او بدلیدونکو انرژي یو تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلی تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کم شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه وارديږي. د لمر له انرژي نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمیر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستي وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژي څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میگاواټ برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا ویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپل همکاري وکړي او د لمر له انرژي د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنايي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام راتلونکي میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د فیکی او فایبا کمپنۍ د انرژي په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړی. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژي په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. خغلی سنا ویل چې افغانستان باید د لمر له انرژي پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژي د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژي د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې عام خلک د انرژي د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لګو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو جوړولو او لدې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
تاسو زموږ شخلا سره رادیو اوري. ساعت 8:00 او 28 دقیقې شوې. په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرونی و اډین جلې په شاهزادګۍ بدل شوه، خو څنګه؟ راپور نوې چې د سویډن شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلې سره واده وکړ او د خپل کورنۍ یو زوړ دودې مات کړ. دا چې څنګه دا به فرشته جلازی درته وایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې د وی اډی انجلی سره واده کوي. لشتلشه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دیدل شوې چې یو سویډنی شاهزاده د وی اډی کورنۍ لنجلی سره واده وکړي. د دوی واده د شنبه په ورځ په ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یو پیښه ده. د سندریلا په نکل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلی مینسیا واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلن رئیس اوریدل کېږي چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د وی عادي کورنۍ لور او ترپرونه ای وادي سویډنۍ شته واخو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ سو او ای وادي شزه په یو شاهزادګۍ بدل اسمه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونی او یو زوی لري. شاهزاده کارل د مشر زوی وو.
Let the birds sing, dilly dilly, and the lambs fly.
و موریدل چې په سویډن کې یو عادی نجلۍ په شهزادګۍ بدل شوه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیم بجې دي د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منځته سي. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون په پارک کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو 40 تن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ولسپانې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالټیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 400 کلونو بند سزا ورووله. دوی په غټ لیز خونډی بریټ کې د لاس درلودلو لپاره محکوم شوی چې 2 کاله مخکې د یو ځای شیا پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان برای این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم اسمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنین. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ به ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما از 0799-203-540 و 0800-822-755.
بله، او ده شست چیز ما یو تیر وطن دی هم رئیس لکره غداره چی ما ویل چی ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علماء و شورا کرده. خیر حتما به ده سول شورا هم وکری که تر وصف بری ده غشتنه نده کرده. وست چی ورپام شو دوی به هم وکری. نو تاسی اوریدون که چه فکر کوی؟ آیا ممکنه ده دا غشتنه؟ چه فکر کوی چی ده دولت وسلوال مخالفان به ومنی او که بی ونمنی؟ او په مجموع کې څه فکر کوي چې په روژه کې کله سی او کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شي هم دا شیبه ازادي رادیو ته په دغه ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکړي 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 0908 شمیره فعلا زحمت مباسي اس ام اس مراستوي.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و چه قسمی که من هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دیدی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو پا لین کی رای میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلیم سه کاروان سا جوری پا خیره.
سلامت و سه کورم ودان میربانی که وی.
بله، در سلام پودنگی کل سر سلیم احمد درویشه ما در کندار در ویلات خدا تلفن پا کرش کنم از کم.
میربانی که وی سه درویشه.
بل دا چې تاسو موضوع د اوربند په باره کې دا چې روژه رنګونه د سیاني ستاسو د کندهار د افغانستان کوم علما چې د پیشنهاد کړي دي ډېر ښایسته د په خطر کې سره چې د هر انسان روژه یو په روژه کې تاخت مثلا خلک یو وارې خو د لمر د مشکلات ټاکنې لري او بیا چې یو ځای بل ځای ته راځي نو روژه واچې هم په دې باندې ستاسو مشکلات کولی د هر څه حکومت طرف څخه یې کړي روژه کې کوم د اوربند کې باید هغه د اوربند شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورت وي چې باید بل طرف ضرورت وي چې د اوربند کې دي چې مثلا اوربند بلان چې اوربند چې هغه مثلا وایي دا څه مو منل شي دا څه خبره ده یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې د اوربند ماشي شي بل خپل مشکلات جوړيږي ځکه ونه سول داسې په ماده داسې حالت ما بین کې راغلي دوی کول ور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس د پانس ما بین کې راغلي دي نو که چیرې د روژې په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کښته مثلا مخالفین دي حکومت هغه د اوربند سره ومني او په خپل شرایط سره دي مثلا وسره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روژه په افغانانو باندې څه په بیغمی تیرتي
زنده باشین. تشکر از تماس شما. شنوندگی روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی.
به شما همچنان سلام. خوش آمدین. از کجا زنگ زدین؟
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفت خوب گفت بنده است. هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است. مگر معلوم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشد. اینی تو پیشنهادا برای صلح دالمی باشد. باید پیشار بیاره سر دولت سر طالبا که دالمی صلح شود. مثل که دین روز جمعه امو مظاهره چیز بوده خاطر میانمار. ما میگم امی مظاهرچا، امی جوانا، امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که به وطن ما باید صلح دیاری سر دولت چرا پیشنهاد نبیاره؟ امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین دنی خانه خود صلح کنین که امی جا کشتار و قتال فتر دوال زن خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آدم میخوره.
تشکر، تشکر از تماس شما، نظرتان را شنیدیم، بسیار تشکر. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلامونه جیسا ستاس دوره دون کتور دوره تیمی برای که هم دا خبره چی دوست دا ورگن دا ایلان سره دا مزد دیسر مواسی خیلی دا عملی سی دا با دیر شگامی خواست کرده پا دا مبارک میاد چی خوزه و خبر بله دام کم پدانیت که زدیر سوزای چه اردن یلانی زید ولی رسول خبری پدانیت که شد چه تکی تا ناحسان کیزی ولی پدیمیت که رسول خبری تا پر مختد نور کی پدیمیت که خو که دایسی اول کسان چه تاسی مخالفین و سوایست آغم دیر جر اماده سی و پدیمیت که پر مختد دا خبر را سی رسول خبری تا باید حس وارت اون تی و نور مون رسول تا آغم را و واری رسول بخبر که فرمختار
گوشی دا بودیش نیم. تشکر. بخش امی سخنان شما که راه کردین، نخست اولی که آتش بس اعلام نشده، فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان، و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش های جدی نشده به خاطر سال، و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره. شنونده دیگه داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
الو سلام علیکم.
و علیکم سلام.
پروان صفتاد سلام و دادادی را دو کارکون که آوریدون کتا
سلام
علیکم. اردن دیر شده خیر کرده داشته مظلوم انتخاب کرده شده علماء و شورا ویلی دی خویدون کشی در عملی سی ولی در واجه چیده عوام دیر جرمده افتخ ده هم خلقم پا عذاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شد مدادی خواهد علماء و فقه چه یا مخالفین و خواهد دی و در طالبان و دادی هم در اجده همون که دادی هم در طالبان و سرکشیم خو متعدی پانه دی در وقت خلق سروان سبدی و سخت تکلیف دی مروی وربند بزیام سوی
کدی امن سو کولا سی او ټکی ورکی بیا بده دیسی حوانو نه راغور دی پر دا ولس باندې دا دوی ورته زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت بلوت د ولسوالۍ تاسو په تماس کې خدا سخت حوانو پر دې هم خلک ورځي خو بیا هم دوی سره قوت اراده سي پر قیاده دي سي دا طالبان سره یې مخ جنگ کوي خو خیر دی نومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پر چې خوږېږي یا به مړ کېږي خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
بله عبدالواحد دوست، مرکز ترنکورس ستاسو را پاڑی.
مهربانی.
من نظر خدا ستاسو را کم بغشی می فرش فخش کرده زدیه پباره که وای من شده سوله چه ورس یا ده سوریا د د اوربان په اړه کې دی دا چې پر ځای دی د سوریا ډیر څنګه په لوکي دا و زه څو نه ورنه مرکه کم څوک څوک دی حکومت څوک دی طالبان څوک دی خو دا کې ولا کسول وغواړي په ولا چې څه ته وي چې په څنګه ورځ کې دی وسی مهم شریعت شریعت دی ځان مکمل غاړي نه شو د کیلو خارجان چې دا خارجان و دي هم ولا کټه کوي موږ په مشکای کې خودم بشتوان ولا چې ډیر د خارجان چې وتی ډیر دغه کړی وای چې سره جنگ کو طالبان په خپل کې نه ډیر خلک وستي شي دي چې وای خارجان وتی دي دا یې من په سره یو شتنګار کې نو ځینی خلک نه سم شمارل چې جنگ کې یا څنګه
صحیح ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کې یا ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
بفرمایید. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دی ما قبولی که ساروان صاحب نهی شاید دی پکتیا ولایت دی شاید کرم دی ولسوالی نه معصوم تو تاخیل خبری کنم.
مهربانی که ویسی
خوش آمدن آقای تو تاخیل.
صلح خو الله پی رضا که دی پر صلح بانده مگه ولس وینو که غرب دی مگه ولس تو وینو که دم بیگی که دی خواته دم دی مگه ورور ده که طالب دم دی مگه ورور ده که اسکر دم دی مگه ورور ده ولی باید مزی خود عالمان دی شورا دا حکومه بیانی چه اقلای ده دا باید هغو اشخاص و افراد و تشتوی پا حکومت کی دی علی رضوان مامورین دی لکه دی کماندان دی امنی دی کندار چه ابو رزی و کم بیان ورکنه دی چه طالبان دی جنگ پا میدان که تاسو پا حلاکت ورسوید لکه دی روی دی سیسی دا بیان ورکنه دی دوگو اشخاص و افراد تا دی ویلشی چه تاسو دی غرض ندک و بیانو نا لاس و اخلای پا افغانستان که بسول حرابی وروری وی لکه کردی سب حکومت که چه ورور
مننه چه نظر مو ترگم.
تشکر، زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
وعلیکم
السلام. آوره؟ بله، مشنه بفرمایید.
آوره؟
بله صاحب، باورو خبری وکی.
آوره؟
باورو دیم که فکر کنم چی مخی خبرونو که من داسی اوری ویل تر پای پوری خویت وقت خبری و نکلی
شاید خودش صدای ما رو نمیشنه و ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. برحال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرماین، برنامه میکروفون شما هست. بفرماین. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستی جان؟
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر، عبدالستار آخوندزاده هستم از رسولی بالا مرغا به تماشیدم.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایین.
باشم نیستم استودیم.
بله بله، وصل هستین به استودیو، در برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست، نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوید.
ما نظر می از راجع به اوربان که اوربان اگر صورت بگیره خوب خوب است بزی مای مبارک رمضان آدم کشی خوب کار درستی نیست به هیچ وقت درستی نیست اگر با مای مبارک رمضان بچه خدیشی بتر اما فکر نکنم که کار صورت بگیره چه بگیم چیز از این علماء رو کسی قبول نمی کنم پیشنهاد از این علماء رو قبول نمی کنم بخاطر میگه که این علماء علماء مشهور است باز افغانستان که هست ده گروپ بیس گروپ یک گروپ نیه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنن دیگه چیز نکنن ده گروپ بیس گروپ سر کس به سر خود کار میکنه امریکایی ها به سر خود عملیات میکنه، طالب ها به سر خود میکنه، داعش به سر خود میکنه، سیاری اوربان نکبول میکنه.
تشکر از نظر شما، زنده باشم و تشکر از تماستان.
اگر بچه خوب، اگر بچه خوب، اگر بزی مای مبارک رمضان بچه خوب داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی خوب بکنم.
تشکر از تماستان.
سلامت و سیدوی وی که چرت پروژه که اوربند بوشین و دائمی هم کردشی. البته شاید زین خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پروژه که اوربند وشي ممکن دوام پیدا کی دایمی اوربند بنی بدل شي، لکه څنګه چې د سولي خبرو ته شمیر خلک د دې ابتدایي خبرو ته خوشبيني شي، وای چې ممکن دا ابتدایي خبري په رسمي خبرو بدل شي او رسمي خبري هم بل اخره په د جنگ په ختم دي او د سولي پراتو سبب شي.
بله، با تشکر که شنونده برنامه مایکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چه حال احوال.
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامیای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا، شیخ‌های عرب و نظامیان پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعا عالم هستی و یا افغان هستی و غیرت افغانی داری، پیشنهاد تو به بریتانیا و امریکا بنما. اگر فامیله باش، اگر عالم واقعا عالم هستی، تو علم دیگه چیزی گفتنی ندارم.
و سلام. تشکر، به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل عبردون که لروزان معرفی که یه آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق حقیقت دو طرف و تماس کیم در لغمان و در ایشنگ رسالی سلام میل کلی سخه
مهربانی کن.
علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد روجی که دوربان مبارک کرد دا واکن و معقول پیشنهاد جا خزمان افغانستان در طول سراسری علماء سخه در غفتنا در چی دوی رسول مبارک واقعی صلح چی دوی کوشش که یعنی طول افغانستان که جسو علماء چی دوی منسجم شی که واقعی دوگه یو اقدام که در تش پخلی خبری معنی چیز علماء واقعا خواه خبره خبر چې دغه علماء دوار تر مابین هر څه رول لوبولی شي، خو تر اوسه پورې هغه کوم رول چې دی ته لازم یعنی دی لوبولی. روژه کښې باید اوربرنامنده کړي، هغې نه مخکې طالبینو کښې هم دوی نفوذ لري، په دولت کښې هم لري. دغې ته لازمه ده د دې پولې چې په قطر کښې څونه مصرفونه مخالفین کوي یا دولت یې کرده کسان لېږي، غیر مستقیم خبرې کېږي، دواړه افغانان دي مستقیمه دواړه په خبرو کښې کښېني. دغه علما په کښې په مستقیم ډول رول لوبوي، هم طالبانو ته کښېنه ویل کي، هم دغه دولت ته چې نور په افغانستان کښې دایم دپاره یو صلح تامینه شي. دغه روژه د په برکت سره یعنی اوربند وشي، دین انسان دغه اوربند ادامه پیدا کړي، د افغانستان خلک آینده کښې په صلح کښې ژوند تېر کړي. زما دا غوښتنه.
تشکر از تماستان. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب، تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو،
بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردار ولی خپلوا کې مده هلمند ولایت نه میاړي سینې ورې ده. علماء و نظر ته احترام لرم زه خپله، او علماء چې دا خبره کړې ده، زه ګوره حکومت او طالبان خو جګړه ډېره ښه خوند په دغه روژې کښې په دې خاطر کوي چې دواړه غاړې علما ورته وایي چې تاسو ته روژه خوړل روا ده. زه د علماو دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړو غاړو ته وایي چې تاسو روژې کښې که جنګ پېښ درته، او د طالبانو خوا هم ورته وایي، د حکومت خوا هم ورته وایي چې تاسو خپل روژې خوري، نو دا به څه را کړه؟ خو دا د ملکیانو لپاره تاوان دی، نو د حکومت لپاره دغه د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه ګټه ده. ولې روژه ده، ګرمي ده، زور غواړي، جنګ بانه وي د روژې لپاره، نو روژه به دا خوري.
تشکر، بسیار تحلیل جالب.
روژه ته چل جوړ کړی دی.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم. در برنامه میکروفون شما کمین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان، و این شورا از طرف های درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 داشت، اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارند. یعنی از یک منبع اینها تجهیز تمویل نمیشه و اینها افرادی هستند که گروه های در امروز دولت لوگر ما چندین گروه نمیشستم، داعش هست، طالب هست، امروز طالب در مناطق داداخیل بابوس کاملا شکست خورد، داعش جوری گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستند. معمولا امروز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر بپذیره، خوب ما بگیم آتش بس برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه ما میخوایم بگیم، برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر طالبان بگیرید، شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا امروزه قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها، یا در سنگین، یا در داداخیل بابوس، یا در ولسوالی از لوگر که با بالا چنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید، واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم امروز گروه های سی آدم کشی طالب و داعش و امثاله هم که اینا تکفیری هاستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده به هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست، به این خاطر که اونها یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. امروز گروه های توریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا تنها اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، فرمایین، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، از روبریه ما دم افکار سناره که سرمی آده.
مهربانی که ویسیم. موضوع اول واوری بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو و غداره چی دی افغانستان د علما و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش که دی اوربند وشي، همیله حکومت دا غشتانه کرده و همیله حکومت له وستوالو مخالفانو چخه، ستاسو په نظر څومره عملی ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر، بل اړین کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام صاحب، تاسو او تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ دلاور صاحب.
سروان صاحب، لمړی خدا درته ومه چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند اعلان شي. که مو دومره بخت لرله نو انشاءالله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علماو شورا څخه زه دا بېطرفه پاته شم، نو امکان لري چې دا اوربند اعلان شي. او که داسې بېطرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دا زما نظر.
بله، شکر. نه
طرف څه کوي، غوښتنه څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بی طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه. خیر، مرزبان صاحب ډیر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر، تو اوریدونکو لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حال یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما است از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب
هستید؟ سلام باشین، تشکر. طرف های شما هم خیریت ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفی شما.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوعی که شورای علمای افغانستان مطرح کردن فکر میکنم کاملا موضوع خوب است. چرا که آره ما باید پیشنهاد بدیم موافق باید قسمت پیشنهاد موافق بدیم مطلبی که این عباد گروه طالبان که هست فعالیتشان عباد خارجی داره، فکر نکنم که این آقای خاصا پذیرفته شد با این خاصا ریای پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد به نظر ما بهتر بود. یک مسئله، مسئله دومی که آقای مرزبان ما شما یک دلار داریم و گره مایی هست که شما توجه به اولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین، کم دارین نامیه در اولسوالی اشکمیش ولایت تخار به حاویز رسیده که اونا نامیه به حاویز رسیده که متاسفانه گزارش درست میشه که قسمی که این سبایی شما شاهد شدیم که اولسوال شده اولسوالی اشکمیش ولایت تخار همراه سیتون از همراهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش هستیم بریم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما، چرا که خبرنگار دولت تخار شما نداریم
گلیتان سر چشم گلیتان سر چشم خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش می دهد، حتما باشه تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم. و یک کمک دیگه شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنید و ما را خبر بکنید از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونید اس ام اس بفرستید، اما متاسفانه همین الان شماره اس ام اس سیستم اس ام اس ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونید اس ام اس بفرستید و یا هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07084620. چشم برای پیام هایتان هستیم، هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به این شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی کوسه
یوره بخیر
سلامت اوسه مهربانی
به ادرس ولایت بغرمت شده فعلی هم در پتمان
مهربانی که ویسیب
نا دولت خیلی غستانه دهی که وربندیو که سیبان سره و منزایجه مبارک میاش ده خلق مسلمانم پیدا دیده دغره
سی من نه یوازی لحکومت غشتنه لره که دی حکومت ده مخالفانم ده غشتنه لره دیره منان است چی تلفن مو کو بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
مثلا دولت که در منطقه سرپل زیاد دام شده دام لازه شده و دیره دیمی که مردم دولتی دام روی مردم ملکی رایی خوب نداره.
حرفتان چی است؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتون دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد، فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد، دوباره زنگ بزنین حتما.
بله، او بیا په موضوع خبری وکړي دی اوربند په ارتباط نام نه یو په دې موضوعاتو باندې البته بحث نکو. بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو سلامت و سهی خوشحال و سهی مهربانی
موضوع خورم دقیقه سولی موضوع در سرمان سب در علمان شورا که لنگ سه
بله بله سه مهربانی
سول خو که دایی سبو سولی سه کار سرمان سب در مدن با واقعی خو سولو سه کار اما خبر بخواه که حکومت هم جزا ممکن که دیسی در بچه پلاس که که حکومت پلوی او که دانور مخالفین پلوی هم که دیسی جلیل در بچه پلاس که خودی دوار در خبری اختیارات نیلی خبری اختیار نیلیزده جلی جسولی تا مرگی ویسی که جلی سول را روی ما بسید یک افغانان تا سنن پر مو بوری پا اطراب و چه شهرو نمو انصاب و اطراب و چه نظر و توی تاروان سبن رکم حالت تیز افغانستان ټول انسانان په دې کې دي بل کوم حالت کې دار بچانو خوای ته دا نور خوای افغانان نن څه عذاب دي دغه په بل حالت کې دي.
بله صاحب
نو که تاسو یو کفار نه خپل مینځو کې اني چې لاس کال جګړه وکړي کښې کار جګړه وکړي لاس سره کړي سولې د سولې هم ځان دې چې تاسو یې یو د خړې یو د غټ رسیل توافق تر شما بدبختانه دا چې دواره پرې کې دانو نو مسلمانان څنګه مرګ هم
پر خپل افغانانو پر خپل ولس یا کسادی رئیستل د خپل ولس کې یو مخ کړی دی یو مخ خلاغه د حکومت
پر تشکر زنده باشین
بیرم تشکر
زنده باشین لطفا اندکی کوتاه دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم است برای شنونده های دیگه که روی خط میمارن هم نوبت برسه. سلام علیکم بفرمایید، برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از مشنای ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب، خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
ما میگفتم شورای علما را تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظری طالبا یا امارات اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپ هایی که در خانه های مردم افتیده، تلفاتی که مردم ملکی دیده از چاپ های امریکایی ها، اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنند.